امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غاښنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د مخام اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غاښنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه درته شروع کوو. په اول سر کې د مهم خبرونو غټه کې اوري.
افغان چارواکي وایي چې د ملي وحدت د حکومت مشران به د وارسا په غونډه کې 15 کلنۍ ستراتیژي وړاندې کړي او د ناتو څخه به هر کال د 50 میلیارډ ډالرو مرستې غوښتنه وکړي. په سوریه کې د اوربان په ورستۍ ورځ په نشته کې 50 کسه وژل شوې دي. د ټکساس ایالت د ورستیو حالاتو په خاطر سپینه مانی وایي چې ولسمشر اوباما چې اوس په پولند کې د ناتو په غونډه کې ګډون کوي سبا د یکشنبه په ورځ به خپل سفر یو ورځ لنډ کړي بیرته به امریکا ته راستون شي.
نن شنبه ده د 1395 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان دولسمه چې د 2018 میلادي کال د جولای د میاشتې 9مه کېږي. په روانه خبرونه کې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د خبریالانو د ملاتړ افغان او نړیوالو ادارو د ناټو د سرمسریجې له ګډون غوښتي دي چې د افغانستان سره د خپلې راتلونکي مرستې په دې هیواد کې د بیان په ازادۍ پورې مربوطې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي چې د یکشنبه په شپه په بغداد کې د داعش د مرګنۍ حملو نه وروسته د حکومت طرفدارو شیعه ملیشو د سنیانو پر ضد انتقامي حملې پیل کړې دي. او همدارنګه به په راپورونو کې دا هم واورئ چې د امریکا د ډالاس په ښار کې پولیس وایي د پولیسو د 15 افسرانو د وژلو په تړاو درې مشکوک کسان نیولي دي. د راپورونو لږ وروسته واورئ. اول پوره خبرونه حسیب الکوزای وایي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د ناټو د مرستو د جلبولو په هدف په ورسا کې د ناټو په سرمشریز غونډه کې ګډون وکړ. ټاکل شوی چې نن د شنبه په ورځ به د افغانستان پر مسلې باندې د ناټو مشران خبرې وکړي. ناټو به په دې غونډه کې د 2020 کال پرې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د پوځي مرستو د دوام او پراخولو په اړه تصمیم ونیسي. د افغانستان حکومت هم لري چې د ترګری پر ضد مبارزې او د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې د ناټو ملاتړ ترلاسه کړي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال داو خان میناپال د امریکا غږ آشنا رادیو سره په یو مرکې کې وویل چې د ملي وحدت د حکومت مشران به د وارسا په غونډه کې 15 کلنه ستراتیژي وړاندې کړي او د دې سازمان نه به وغواړي چې هر کال 15 میلیارد ډالر د افغانستان سره مرسته وکړي. په غونډه کې پر درو مسایلو باندې خبرې کړي چې د افغانستان د ځواکونو د ملاتړ د دایمي ملاتړ مسله ده، د اسلامي دولت د ډلې د ځپلو مسله ده، او په ختیځ اروپا کې د روسیې د تیریو د مخنیوي مسله ده. د ناټو په سرمشریزه غونډه کې د اروپایي اتحاد څخه د برېټانیا د وټولو موضوع د غونډې په لومړۍ ورځ د ولسمشر اوباما د اجنډا په سر کې، په داسې حال کې چې د ناټو مشران پر دې اندېښنه څرګندوي چې د اروپایي اتحاد څخه د برېټانیا وټل به چې یو پوځي قدرت دی د ناټو د پاره څه معنا ولري. د سړې جګړې د پای راهیسې دې غونډې ته د تر ټولو مهمې غونډې په سترګه کتل کېږي. ولسمشر اوباما پرون د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې چې اروپایي اتحاد او برېټانیا خپل په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي، په دې کې خپله ګټه ویني چې په دې لړ کې اختلال د امکان تر حده پورې لږ وي. په داسې حال کې چې د برېټانیا د خروج وروسته د اروپایي اتحاد د اتحاد او یووالي په اکلندې شتې مخ په زیاتېدو دی. ولسمشر اوباما د اروپا مشرانو ته ډاډ ورکې ویل چې زه مطمئن یم چې برېټانیا او اروپایي اتحاد به په ګډه کار وکړي چې دغه عبوري بهیر منظم تیر سي. ښاغلي اوباما زیاته کړه چې په دې لړ کې باید د هغه څه سترګې پټې نه سي چې اروپایي اتحاد په تیرو څو لسیزو کې ترلاسه کړي، او هغه دا چې هیڅ یو اروپایي هیواد پر بل اروپایي هیواد باندې برید نه دی کړی او وسله نه ده پر ایستلې. ښاغلي اوباما وویل چې دغه لاسته راوړنه باید حفظ سي او د پامه ونه غورځول سي. پرون د جمعې په ورځ په سوریه کې د اوربند په روسي ورځ په نشته کې شاوخوا 50 کسه وژل شول. د داخلي خواو ترمنځ د اختر په خاطر اوربند اعلان شوی و. تشدد د سوریه په دوو برخو کې رامنځته شو، د ادلیب په ولایت کې چې د ترکیه سره سرحد لري او د حلب په ښار کې تشدد وسو. د سوریه د بشری حقوقو د څار سازمان چې په دغه واد کې تشدد ساری وای د ادلی په ولایت کې پاوی بمباری کې در وش کس چې دوه ماشومان پکې شامل وو وجل سول تر اوسه دا معلومه نه ده چې برید د سوریه او که د روسیې هوایي الوتکو کړی دی په سیمه کې د یاغیانو بیلابیلې ډلې فعالیت لري چې پکې د القاعدې د النصرې جبهه هم شامل ده یا څوی سازمان وایي چې د الاب شار د باندې هم د اوان په بریدونو کې لږ تر لږه 25 کسه وژل شوي دي چې پکې څو ماشومان هم شامل دي برید یاغیانو کړی دي چې د حکومت د هغو پرمختګونو مخه ونیسي چې د پنځمې پروژه وکړله او هدف یې دا و چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې د سیمو اساسي نقطې تسخیر کړي د ټکساس یالات د ډالاس شاروال مایک رولینګز دا تایید کړی ده چې پر پولیسو باندې د پنځمې د ورځې برید د میکا جانسن په نامه یو کس یوازې کړی دی ښاغلی رولینګز پرون د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې بریدګر د برید څخه مخکې مرام او اهداف بیان کړي وو او د هماغه مرام او هدف پر اساس عمل کړی دی نوموړي ویل چې بریدګر وژل شوی دی او اوس دغه ښار مسؤول دی د ټکساس والی ګریګ ابټ ویل چې امنیتي چارواکي اوس باید دا وڅېړي چې د برید کوونکي سره خو به چا مرسته نه وي کړې نوموړي زیاته کړه چې د ډالاس ښار او د ټکساس ایالت اوسیدونکي باید پر اتحاد او یووالي باندې اوس کار وکړي سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما چې اوس په پولنډ کې د ناټو په غونډه کې ګډون کوي سبا د یکشنبې په ورځ به خپل سفر یوه ورځ لنډ کړي او بیرته به امریکا ته راستون شي د عراق مرکز بغداد ته نږدې د شیګانو په یو زیارت باندې په برید کې 15 کسه وژل شوی دي د عراق امنیتي چارواکو ویلي دي چې برید د سید محمد په زیارت باندې شوی دي چارواکو زیاته کړه چې درو ځانمرګو چې وستي او راکټونه ورسره و په زیارت باندې برید وکړي دوی ویلي دي چې برید کوونکو اول د راکټونو وار وکړي او بیا د زیارت دننه په خلکو باندې ډزې وکړي د برید کوونکو نه دوی په زیارت باندې د برید نه ورسته په یو مارکیټ کې په ځان پورې تړلي بومونه وچول امنیتي ځواکونو درېم برید کوونکو مخکې لیدنه چې خپل بومونه وچوي وواژه نه یې برید د بغداد په 15 کیلومتر کې د بلاد په شهر کې شوی دی د پاکستان یو مشهور ټولنیز فعال عبدالستار ادهی پروند جمعې پورز د اوږدې ناروغي وروسته د کراچي په شهر کې په روغتون کې مړ شو دغه تاتیا کلن فعال په پاکستان کې تر ټولو غټه خیریه مؤسسه تاسیس کړه چې د ادهی فاونډیشن په نامه یې شهرت پیدا کړې مؤسسه په پیل کې اروپایي هم نه درلوده خو د تاسیس وروسته خلکو مرسته ورسره وکړه او دغه مؤسسه زیات شمېر روغتونونه یتیمخانې کلینیکونه او د ښځو دپاره د پناه کورونه جوړ کړل خپل ادهی په دې مشهور وو چې ساده ژوند یې کوي او خلکو ورته ویل چې د پاکستان د ازادۍ رئیس هیڅ یو مشر د عوامو د پاره دونه خدمت نه دی کړی لکه ادهی چې د خپل بنیاد لاري کړی دی هغه تل به په پاکستان کې دغه هیواد د رحم د فرشتې خطاب ورته کیږي د هغه زوی فیصل ادهی ویل چې پلار یې د پښتورګو او شکر ناروغي درلوده او څو اونۍ مخکې په روغتون کې بستر شوی وو او روسي خبردا چې د جنوبي سودان مشرانو پر عوام باندې ځخ کړی دي چې د جمهوریت ریاست مانی ته سیرما او د پایتخت جوبا په نورو سیمو کې د دزو د پیښو وروسته دي آرامي غوړه کړی ولسمشر سلوا کیر او ریک ماچر چې د اخیانو په خواني مشر وو او اوس د ولسمشر مستیال دي د خبري کانفرنس د پاره امادګینی ولا چې د ولسمشر مانی ته سیرما دزي وسوې دواړو مشرانو غوښتل چې د دزو د ایوي بلې پیښې په اړه معلومات توینا وکړي د دزو باوجود هم دواړو مشرانو خبري کانفرنس د مور کړه او زیاته کړه چې موږ د ټولو خلکو څخه غواړو چې د ځغم څخه کار واخلي موږ تدابیر نیولې دي او ډیر ژر به سوله تامین شي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
درنو ردوونکو خبرنمو د امریکا غاګ آشنا ردوونه ووردل تاسو د امریکا غاګ آشنا ردو د خبرونه د واشنگتن اوریا په جنوبی افریقا کې ژورنالیستانو او د مطبوعاتو کارکونکو د هیواد د دولتي نشراتو په ادارې کې د یو لړ بدلونونو په خلاف مظاهره کړې دي مظاهره کوونکو وایي چې دغه بدلونونه د مطبوعاتو ازادۍ ته خطر دي نور تفصيل د جوهانسبرګ نه د امریکا غاګ د خبريالي انیتا پاول په دې راپور کې اوري دا په کیپ ټاون او جوهانسبرګ کې د ژورنالیستانو او په مطبوعاتو کې د کارکونکو د مظاهرو غوونه دي هغه د دولتي نشراتو په ادارې کې د حقوق بدلونونو په خلاف مظاهره کړې دي چې حکومت په دې تازه وخت کې راوست دي په جنوبی افریقا کې یو مشروسته مهم انتخابات کیږي مبارزین وایي د دولتي نشراتو په ادارې کې د بدلون د مسله ډیره مهمه ده ځکه خلک باید چې دغه انتخاباتو په حق لا بې پري معلومات او خبرونه واوري په دې بدلونونو کې د خبريالانو نه غوښتل شوی دي چې د تشدد په حق لا راپورونه نه خبروي د مظاهرو پر وخت کوم چاته مالی زیان رسیږي هم بدوی پیڅنه وایي او د دولتي نشراتو په شبکو چې هر څومره انتقاد کیږي دوی به نه خبروي یوازې په همدې تازه ورځو کې د شپږو ژورنالیستانو دند په دې خاطر وزندول شوې چې دغه امر نه سرغړاونه کړې و. د ادارې د مشر مرسیال د همدې رواني ونې په سر کې خپل دند پرې خوده. هغه د خپل استعفا په لیک کې لیکلی و، د جنوبي افریقا د نشراتو په دولتي ادارې کې چې هر څه روان دي غلط دي او زه نور نه غواړم چې د دې ادارې یو برخه وسم. خو دولتي اداره بیا دانه مني چې ګواکې حقوقي خلک په زور سانسور کول ته مجبوروي. د جنوبي افریقا د دولتي نشراتو شبکه د رادیو نور لسټیشنونه او د تلویزیون څلور چینلونه لري. ویلم برج چې د افریقا د مطبوعاتو د څار د ادارې مشر دی وایي چې د نشراتو په دولتي ادارې کې د محدودیتونه ورته د اپارټایډ د وخت تور شپې ور یادوي. په خپل د ځان سانسور کول په دې ورځو کې مخ په زیاتېدو دي. د ژورنالستانو په خلاف د تشدد پیښې هم زیاتې شوې دي. ادارې په ښکاره خبریالانو ته ویلي دي چې هغوی باید فکر ونه کړي، بلکې هغه څه وکړي چې دوی ورته وایي. دا مسله ډیره د اندېښنې وړ ده او هغه په داسې وخت کې چې د ښاروالیو انتخابات هم رانږدې دي. په جنوبي افریقا کې د بلې میاشتې په 12 مینټې د ښاروالۍ انتخابات کیږي. د افریقا د ملي کانګرس واکمن ګوند د دولتي نشراتو ادارې د خپلې ګټې لپاره ښه وسیله ګڼي. په دې ادارې په خوا هم د انتقاد کېده چې د واکمن ګوند پلوي کوي. د جنوبي افریقا د مخابراتو وزیر پروسه کال اعلان وکړ چې د نشراتو دولتي اداره باید دا واک ولري چې خپل مشران په خپل وټه کې او یا یې دندې وزنډوي. د ټولو نه مهم جنجال د دې ادارې د نشراتو په رئیس هالودي موتسوینګ و. په هغه باندې خاطر سخت انتقادونه کېږي چې د ټولو ژورنالیستانو نه یې غوښتي و چې باید یونیفورم واغوندي او باید د کار کولو جوازونه ولري. خو کله چې د جنوبي افریقا د فساد ضد د ادارې رئیس د خبر افشا کړل چې په خپل موتسوینګ د 12م ټولګي د فراغت سند نه لري او دروغ ویل دي، په هغه انتقادونه او فشارونه څو چنده زیات شول. مظاهرچیانو د هغه د استعفا غوښتنه کوله.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو.
درنوندونکو وخت په واشنگتن کې د مخام 8 بجې او 20 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه ته غواګستې ده. هم دې خبرونه دوی مطلب د خبرلانو د ملاتړ ملي او نړیوالو ادارو د ناتو د مشرانو په غونډه کې د ګډونوالو نغښتي دي چې د افغانستان سره د خپلې راتلونکو مرستې په دې هیواد کې د بیان په ازادي پورې مربوط کی. نور تفصيل د خبريال اکرام شینواری په دې راپورټ کې اوري.
د نه پونم په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې او چارواکي سیدی کولا ته ویدی وای چې د ناتو سرملشي دي ګډونوالو څخه د دې غوښتنه داده چې غوی د خپل مرستي د بیان د ازادي معلومات ته د خلکو لاسرسي د آزادو خصوصي رسنیو څخه ملاتړ او هم د ټاکني سیستم اصلاح د ټاکنو تر سره کول او اداري پساس د مبارزه په برخه کې د افغانو په ژمنو پورې مربوط کړي.
از حکومت افغانستان چې دن خواسته شوه کاملان خوشونت علي خبرنګاران افغانستان را
خغلی ته ویدی ویل د افغان حکومت څخه په کاوغه تلشي تر څو د خبري اعلان پر وړاندې د زورزيتي عملیون ته سزا ورکړي. دوهم افغان حکومت په کلب ته چې له آزاد او خصوصي رسنیو څخه مالی او منوي ملاتړ وکړي او پرې نه کړي چې د رسنیو د مالی امنیتي او پني سوند له امله خبرونه کټه کړي. ته ویډیو چې د افغانستان د رسنیو اساسي لنړیوال ټولنې غواړي چې افغان حکومت په دې برخه کې سرګند تعهد واخلي. خو د بی پولي خبري اعلان ټولنې بیا په ورسا کې د ناتو د سرمشيزي لګډونوالو غوښتي چې ترغی چې طالبان نړیوال بشري حقوقو منلو ته غاړه نوي اخی ورسره دي له هر ډول خبرو ډډه وشي. همداشان د بی پولي خبري اعلان ټولنې یا آر اس اف په ورسا کې د جمعې او شنبه په ورځو د ناتو د غړو هیوادو د مشرانو غونډې د جوړېدو وړاندې دغه سرمشيزي لګډونوالو او افغان حکومت هم غوښتي چې په خپل ټول توان دي د افغان رسنیو او خبري اعلان څخه ملاتړ او ساتنه وکړي. د بی پولي خبري اعلان ټولنې په ویلامه شل پاریس خبره شوی په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دښمنانو د هڅو یادونه شوی او د ورسا سرمشي لګړوالو په کلکه غوښتل شوی چې په سرګند د افغانستان له رسنیو او خبريالانو ملاتړ وکړي. د بی پولي خبريالانو ټولنې عمومي منشي کرستپ دلوار ویلي په داسې حال کې چې نړیوال ټولنه د افغانستان څخه د ملاتړ په حق له لارو چارو په لټولو غور کوي. موږ د ناتو د غړو هیوادو څخه غواړو چې د خبر رسولو ازادۍ ته په لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. موږ باور لرو او د ورستیو 15 کلونو تجربه هم زموږ د باور تاییدوي چې رسنیو د ازادۍ او د خپلواکۍ د تضمین او د خبريالانو ساتنې پرته نشي کېدای چې سوله، امنیت او اساسي ازادي تضمین شي. خبري او نړۍ نړیوال مرسی باید د بیان د ازادي او د وژل شو او زورول شو خبريالانو عاملون ته سزا د ورکولو تعهد پوری مشروط شي. اریسی په چې په تیرو 15 کلونو کې د افغان خبريالانو او نړیوال ټولنې په مرسته په افغانستان کې رسنیو ډیر پرمختګ کړی. دا مهال په افغانستان کې اته سلوي تلویزیونونه، یو سل شپېته راډیوګانی، یو سل نوي چاپي رسنۍ او 12 خبري اجلسونه پلي کړي. خو دا ټول نوي چې خبريالان د 2001 کال راهیسی د بیان ازادۍ د لپاره خورا زیاتې قربانۍ ورکړې دي. ترنه په دغه هیواد کې 15 دیش خبريالان د خپل کار په ترڅ کې وژل شوي چې شپږلسی بهرنیان دي. هر څه دغه بیان لمخې نومه افغان خبريالان په ولایتونو کې وژل شوي چې د بی پولي خبريالان د ټولنې د بیان لمخې په ټولو وژنو کې عاملون ته سزا ورکولو پر خکې مسؤلیت تسترګو کیږي. د بی پولي خبريالان ټولنه وایي چې د ټولو نیوز د خبريالان وژل د طالبانو د دیموکراسي او سولې ضد سیاست په ډاګه کوي. طالبانو تیر کال د میزان په شلمه په یوه رسمي لمه کې اعلان وکړ چې ټولو او یک خصوصي تلویزیون په خپلو پوځي اهدافو کې شامل کړی دي. اریسی ویلي ناتو چې 2000 کال پورې د یو قانونمند دولت او سخت دریځي سره د مبارزې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو تمویل ژمنه کړې چې د ورسا په غونډه کې دغه ژمنې په سرنګوالي باندې خبرې کیږي. خو په تیرو دری کلونو کې طالبانو سره د خبرو په برخه کې د دغه ټولنې متضاد دریځ د مدني ټولنې د بشري حقوقو د ملاتړ او خبريالانو د کمزوري کېدو سبب شوی دی. د بی پولي خبريالانو ټولنې طالبان سره د ناتو د غړو هیوادو او افغان حکومت خبرې د دقیق ډلې لخوا نړیوالو تعهداتو او نړیوالو بشري حقوقو په ځانګړي ډول د جنیو کنوانسیون ته د ژمنتیا پرته د منلو وړ نه دي ګڼلې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر رات زید الحسین وایي چې د یک شنبه په شپه په بغداد کې د داعش مرګنوي حملو نه وروسته د حکومت طرفدارو شیعه ملیشو د سنیانو پر ضد انتقامي حمله پیل کړې دي او که مخه ونیول شي داعش به ورنه د نورو کسانو د راجذبولو لپاره د پروپاګند په توګه ګټه پورته کړي. د ژنیو نه د امریکا غا خبريالې لیزا شلاین راپور راغلی دی چې تفصیلي زموږ همکار سید سلیمان شاه درته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر راد زید حسین د عراق د حکومت طرفدار شیعه ملیشه په دې تورن کړي چې د انتقامی حملو په لړ کې بلا کوم ثبوت او دلیل نه هغه ملکی کسان را نیسي، شکنجه کوي، په ځینو مواردو کې ورنه سرونه پرې کړي او یې په خپل امر چارمري کړي چې د داعش تر کنټرول لاندې خرونو د سقوط نه وروسته بې کوره شیو او د سرپناه په لټه کې وو. زید په بغداد کې د داعش په مرګانوي چاودنو کې د بیګنا ملکی خلکو د وژلو او زخمی کېدو غندنه وکړه، خو په عین وخت کې د عراق پر حکومتي چارواکو هم غږ وکړ چې د خپل هغو بې کنټرولو ملیشو مخه ونیسي چې په فلوجا او ځینو نورو ښارونو کې د جنگ لامل بې کوره شوي ملکی کسان برنه حق رانیسي، شکایي او بیا یې د مرګ تر حده پورې شکنجه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر د عراق د حکومت نه غوښتل چې په سمدستي توګه د هغو 600 سنی سړو او هلکانو په تل درک ولګي فلوجې د ښار د سقوط نه وروسته شیعه ملیشو په لاره کې ونیول او له خپلو کورنیو نه په زور جلا کړل، تر اوسه پورې ورک دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ ایوان روپرت لوډوز امریکا غږ ته وویل کله چې دا خلک له فلوجینه راوتل او د بې ځایه شوو خلکو لپاره د حکومتي کمپونو په لورې حرکت کاو، د خطایب په نوم د لبنان د حزب الله د شیعهګانو د ډلې ملیشو ځوانان احوالکان د ښځو او ماشومانو نه جلا کړل او فوراً د هغوی په وهلو او ټکولو پیل وکړ.
Men were crammed into small rooms or halls, sometimes more than 60 to a room. They were denied water and food.
دا سړی او الکان د توقيف خانو په ډېر کوښنه او کوټو کې اچول شو. باندې سپېڅل کسان په یو ډېر کوښنه کوټه کې اچول کېدل او چې ځای به سره کم شو نو باقي پاتې کسان به د توقيف خانو هغه برخو ته انتقال کړل چې نه به کې تازه هوا چا تنفس کولای شو او نه به کې د خړو او د سکولو د اوبو څخه درک لګیدا. عین شاهدانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو استاذ د ویلي کله چې به یو کس د اوبو غږ وکړ او یا به یې د نفس تنګۍ شکایت وکړ ملیشې به راغلې په زور به دغه کسان راکش کړل، اوبه وهل او یا به یې مری وله په مزي وتړله. کم تر کمه له څلورو قیدانو نه سرونه هم غوڅ کړي دي. روبرت کولډوز ویل چې د انتقام جوړی دا ډول اعمال له داعش سره مرسته کوي. د انتقام هغه شخصولو انجام تل بدی.
After the loss of Ramadi and Fallujah, with Mosul likely to be the next big battleground,
د رمادي او فروجا د خورونو سقوط نورسته شاید چې اوس د موصل خار چې داعش په کنټرول کې دی د یو بل غټ جنگ میدان وګرځي. له موږ سره دا ویره موجود ده چې داعش به نورې چاودنې هم وکړي چې عراق له داخل نه وچي او انفجار وکړي. وروسته به دا معلومیږي چې دغه ډول ډلې وژنو او قتلونو ګټه چاته رسیږي او تاوان یې څوک ګالي. زید حسین دا خبره مني چې د عراق حکومت کمزورې دی او د جنگ لپاره وسلوالو کسان ته ډېر سخت ضرورت لري، خو په جدي ډول باید د ملکیانو په ضد د خپلو طرفدارو ملیشو د ظلمونو او تیري مخه ونیسي. کومې ملیشې چې په بېګنا ملکي کسانو باندې ظلم او تیری کوي باید ونیول شي او زر تر زره د عدالت منګولو ته ورسپارل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1289 اف ام 3.15.
د لوګر پولیس کې متشبسین وایي که دولت یا مرستندوی ادارې له پنګونې پوره ملاتړ وکړي کورنۍ با کیفیته تولیدات ډیریږي او د خلکو په اقتصاد کې هم موثر رول لوبوي. تفصیل د ابراهیم رحیمی په دې راپور کې اوري.
نیک محمد لوګر مرکز اړوند خواجه او بعد کلی اوسیدونکو دی. دای هر سهار وختي چې لشي دوه ډکه بشکای ستل ورسروي د پله عالم د کلنګار د لبنیاتو د پروسس کارخانه ته ځان رسوي. نیک محمد هر ورځ اتلس یا شل لیتر شیدې پلوري چې دی ولې تر قیمت 25 افغانۍ دی. هغه وایي چې په ډیر کم زحمت هم کورنۍ اقتصادي مشکلات حل کړي او هم یې ځان مصرف ساتلی.
و ما در حدود 5 تا مال دارم که دوتش
موخ په کور کې دوه لوی او درې وړې غواګانې لرو. اقتصادي وضعیت مخ دی. په اونۍ کې شاوخوا 2000 افغانۍ جوړو. کله شیدې زیاتې کله کم راوړو او په کور کې هم تر استفاده کوو.
زیات مېرم او ګې کم مېرم چې خپله مو استفاده مکنم.
د کارخانه ته په منځنۍ کچه هر ورځ شاوخوا 300 کسان شیدې راوړي او د تلل لپاره خپل نوبته انتظار کاږي. د کولنګار د سیمې اوسیدونکو وایي چې له دې سره یې مالدارۍ ته توجه زیاته شوې.
د دې سیمې د خلکو کورنۍ اقتصادي مشکلات هم ورسره حل شوي دي. تولید یې هم پاک او ستره دی. هر ځای ته چې یوسو خلک یې ډېر خوښوي.
د لبنیاتو د پروسس دا کارخانه کوچ پنیر مسې چکاو د ته ورته نور تولیدوي. د مسؤلینو په وینا تولیدات یې په لوګر کابل پکتیا خوست او د هیواد ځینو نورو ولایتونو مارکیټونو ته عرضه کیږي. د پکتیا یو اوسیدونکی د کابل گردیز پر لین ټیکسي موټر چلوي. دی وایي معمولا هر ځل چې له لوګر تیریږي حتما د کولنګار د لبنیاتو کارخانې ته یو ځل سر ور ښکاره کوي.
زه خو په دې لین کابل ته چلیږم، زازه کابل لین چلوم. هفته کې دوه پیرې درې پیرې راځم. بس د مشتریان ډېر لري. بس مونږ نه غواړي زه وړم زازه ته. کیفیت لوړ دی، تازه دي. چې تازه نه وای مو خپله نه وړله. مو خپله مالدار خلک زازه که وطن دا غوای مو هر څه لرو بورزده.
نامنی د برېښنا نشتون د کورنۍ تولیداتو پر ځای بهرنۍ تولیداتو ترجیح ورکول او ځینې نور ستونزې په افغانستان کې د پنګاچونې په مخ کې د عمده خنډونو په توګه یادیږي. خو په لوګر کې د لبنیاتو د پروسس د یادې شوې کارخانې مسؤول انجینر مهیر الله وایي چې د دولت له لورې د متشبسینو نه تشویقول هم په هیواد کې د پنګاونې برخه پیکا او بېخونده کړې.
له موږ سره دولت یا کوم ډونر مرسته نه ده کړې، خو د خلکو په همکارۍ مو دوام ورکړی او پلان لرو چې پراختیا ورکړو. که د لبنیاتو د ماشینرۍ مرسته راسره وشي خپل تولیدات زیاتولی شو او خلک به هم مالدارۍ ته تشویق شي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی محیب الله صالح وایي چې د اقتصادي بې ثباتۍ د له منځه وړلو او د نرخونو د ټیټېدو لپاره اړینه بلل کیږي چې د افغاني تولیداتو پر ودې او پراختیا ګام په ګام تکیه وشي.
که چیرې د موږ خپل هیوادوال له خپل مرکزونه له خپل تولیدات نه ګټه واخلي هم به دا د مملکت په سطح باندې یو دستاوردي او هم به دوی په دې خپل کارو کې به نور هم تشویق شي او نور به هم ګړندي ګامونه اوچت کړي.
د سړونکو په وینا په هره برخه کې پنګا چونه چې د پرمختګ لامل کیږي د خلکو د اقتصادي وضعیت پر خکېدو سربېره د امنیت لپاره د بي ثباتۍ مخه هم نیسي.
16500
ابراهيم رحيمي، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همدروانه خبرونه ورسته مطلب د امریکا د ډالاس په خارکی پولیس وایي چې د پولیسو د 15 افسرانو د وژلو په تړاوي درې مشکوک کسان ولیدي او څلورمه وژل شوې ده. دا پیښه د ټکساس پیلات کې د سولېزو مظاهرو پر وخت شوې ده. نور تفصيل د امریکا غاک د خبريال جف کاستر په دې راپور کې اوري. په ډالاس کې چارواکي وایي د پولیسو او وسلوالو تربینس پر دزو کې و پولیس افسران او دوه عام خلک ټپي شوي هم دي. چارواکو تر اوسه په دې حق لا هیڅ هم نه دی ویلي چې نیول شوي مشکوک کسان څوک دي، خو د ډالاس د ښار د پولیسو مشر ډیوډ براون پرون د جمعې پر ورځ خبر اعلان ته د یو تن مشکوک په حق لا چې د وژل کېدو نه مخکې د پولیسو سره خبرې کولې داسې وویل. مشکوک ویلي و چې د سپین پوستانو سره ستونزه لري. هغه غوښتل چې سپین پوستي امریکایان ووژني، په ځانګړي ډول سپین پوستي پولیس. براون وایي مشکوک کس د پولیسو سره خبرو کې دا هم ویلي و چې د هیڅ کومې ډلې سره تړاو نه لري او دا چې د پولیسو لخوا د تور پوستانو په وژل کېدو هم په غوسه شوی و. پولیسو غوښتل چې د دې مشکوک کس سره مذاکرات وکړي، خو کله چې مذاکرات نتیجه ورنه کړه د هغه په خوا کې د ریبوټ په واسطه چاودیدونکي مواد وچول او یې واژه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې د ناټو د مشرانو په غونډه کې د ګډون د پاره د پولند پایتخت وارسا ته تللی، د ډالاس په ښار کې د تشدد د پیښې وغندلې. د پولیسو د معلوماتو پر اساس د مشکوکو کسانو شمیر زیات دی. مونږ خای د هغوی په حق له او د چې دا کار د کوم هدف لپاره کړی دی ډیر معلومات ترلاسه کو، خو یو خبره ښکاره ده او هغه دا چې دا شن بریدونه او د امنیتي ځواکونو په خلاف تشدد په هیڅ ډول توجیه کېدلی نشي. د جمعې ورځې پورې د ډالاس د ښار ځینې سیمې لا هم د پولیسو لخوا کلا بند وي او په سیمه کې تحقیقات روان و. ښاروال مایک رالنګز د هغو خلکو نه چې په ښار کې کار کوي غوښتي و چې د جمعې ورځ د پیښې ځای ته نه ورنږدې کیږي. د ډالاس په ښار کې د پولیسو او وسلوالو کسانو ترمنځ د تشدد د پیښې په داسې حال کې وشولې چې شاوخوا زرو کسانو په سولې ایزو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. مظاهرچیانو د هغو دوه تور پوستو امریکایانو د وژلو په خلاف مظاهرې کولې چې د مینیسوټا او لوزیانا په ایالت کې پولیسو وژلې وه. خلکو وروسته له هغې د امریکا په څو ښارونو کې مظاهرې وکړلې چې د دغو کسانو د وژل کېدو ویډیوګانې په انټرنیټ کې خپرې شولې. په همدې حال کې د امریکا د عدلیې وزارت ویلي دی چې د وژل شوو کسانو قضیې څېړي.
پامکړی د دې ساعت مهم خبرونه ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله د ناټو د مرستو د جلبولو په هدف په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه غونډه کې ګډون کړی. ټاکل شوی چې نن د شنبې په ورځ به د افغانستان پر مسلې باندې د ناټو مشران خبري وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال امریکا ډخته ویل چې د ملي وحدت حکومت مشران به د وارسا په غونډه کې 15 کلن ستراتیژي وړاندې کړي او د دې سازمان څخه به وغواړي چې هر کال 15 میلیارد ډالر د افغانستان سره مرسته وکړي. د ناټو په سرمشریزه غونډه کې د اروپایي اتحاد څخه د برېټانیا د وټولو موضوع د دې غونډې په لومړی ورځ د ولسمشر اوباما د اجنډا په سر کې و. په داسې حال کې چې د ناټو مشرانو پر دې اندېښنه څرګندوله چې د اروپایي اتحاد څخه د برېټانیا وتل به چې یو پوځي قدرت د ناټو لپاره څه معنا ولري. د سړې جګړې د پای رئیس دې غونډې ته د تر ټولو مهمې غونډې په سترګه کتل کېږي. ولسمشر اوباما پرون د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې چې اروپایي اتحاد او برېټانیا خپل په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي په دې کې خپله ګټه ویني چې په دې لړ کې اختلال د امکان تر حده پورې لږ وي. پرون د جمعې په ورځ په سوریه کې د اوربند په وروستۍ ورځ په نښتو کې شاوخوا 50 کس وژل شول. د داخلو خواوو ترمنځ د اختر په خاطر اوربند اعلان شوی و. تشدد د سوریه په دوو برخو کې رامنځته شو، د عدلی په ولایت کې چې د سوریه سره سرحد لري او د حلب په ښار کې. د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان چې په دغه هیواد کې تشدد څاري وایي چې د عدلی په ولایت کې په هوایي بمباریو کې 30 کسه چې دوه ماشومان وژل شوي دي. یا سوي سازمان ویلي دي چې د الاب شهر د باندې هم د اوان په بریدونو کې لږ تر لږه 25 کسه وژل شوي دي. د ټکساس ایالت د ډالاس شهر ښاروال مایک رالنګز دا تایید کړی ده چې پر پولیسو باندې د پنجشنبې د ورځې برید د میکا جانسن په نامه باندې یو کس کړی دی. هغه پر ټولو باندې غږ وکړي چې اتحاد او یووالي ته دي ولاړ سي. سپینه مڼې ویلي دي چې ولسمشر اوباما چې اوس په پولنډ کې د ناټو په غونډه کې ګډون کوي سبا د یکشنبې په ورځ به خپل سفر یو ورځ رالنډ کړي او بیرته به امریکا ته راستون شي.
او درنډونکو په دې سره د امریکا غاګ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه مطلب هم پاتې و رسل مننه چې تر دې دمه مو زموږ مرګه وکړه نیم ساعت وروسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو خدمت کې حاضرې وګ راپورونه کې به اوري چې په نورستان ولایت خلک د پولیو پر ضد عامه پوهاوی د کمپاینونو چټکتیا غواړي افغانستان د سولې عالي شورا وایي د نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ د سولې په بهیر کې د لاسمون لپاره 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د محلي بزګرانو او د شپنو ترمنځ د خونړیو نښتو له امله په زرهاو خلک د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي راپورونه زموږ په دویمه خپرونه کې اوري اوس د خپلو اډوګانو سره څنګه اوسې لنډې شبکې درې خپرونه شروع کیږي